قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو د پرانست غونډې لپاره د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله هم وربللی. عبدالله ته نږدې سرچینو ویلي تر اوسه پورې هغه په دغه غونډه کې د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل نیټه لا هم نه ده روښانه، او تر اوسه پورې هم د هغه 400 بندیانو څخه چې باید خوشي شوي وای یوازې 80 کسان طالب بندیان خوشي شوي. دوستانو، ستړي مشي، دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده، خو په خبرونه کې ګڼ نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو. د خبرونو لپاره اسدالله لودین سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
امنیتي ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. قطر عبدالله ته بلنه ورکړې چې د بین الافغاني خبرو د پایل غونډه کې ګډون وکړي، او د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. امنیتی ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. په غور کې د 201 ظفر قلی اردو د دریمې لواء قمندان محمود اندرابي ویلي ځواکونه په دفاعي سنگرونو کې دي. د په خبره طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي، خو د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان تیره شپه د مرغاب ولسوالۍ مرکز او امنیه قمندانۍ ته ننوتلي. مرغاب د غور له نویو جوړو شوو ولسوالیو څخه ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پایل مراسمو ته غوښتل شوی دی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ښاغلی عبدالله دا پریکړه نه ده کړې چې په دې هدف دوهې ته ځي او کنه. ښاغلی عبدالله ته نږدې یو بل کس هم ازادي راډیو سره خبرو کې منلی چې بلندي کور استول شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پایل کره نیټه نه ده اعلان شوې. طالبان د دې خبرو پایل ته د ولو 400 لانجمنو بندیانو د خوشی کولو شرط وړاندې کړی. ولسمشر که څه هم د ټولو دې بندیانو د خوشی کېدو فرمان له لوی جرګې وروسته ورکړی، خو تر اوسه یوازې 80 تنه آزاد شوی. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې 14 طالبان له افغان ځواکونو سره نښته کې وژل شوي. د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې وژل شوو کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر او د لیزري قطې مسؤول هم شامل دی.
په دغه نښته کې چې هوایی ځواک او همدار از ځانګړي قطې هم ګډون درلود، تر هغه طالبانو ته درنه مرجوب لوړوله چې د دوی یاد ولسوالۍ لپاره نظامی قومندان د لزری قوتي مسؤل اباسین امدار از ماينونو جوړولو انجینر یو ځای وزر شوی دی.
جګړه ټول شپه روانه و چې د پولیسو په وینا سهار مهال امنیتي ځواکونو ته لکومې مرګجوب لپاره پایته ورسیده. طالبانو له د مټه خان د جګړې په اړه تبصرانه د کړې. خپلواکو سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي، او د دغو ادعاو تاییدول هم ستونزمن کار دی. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي. خدای غواړي چې واک تقسیم او اساسي قانون بدل شي. لوکاشینکا ویلي دا خپل د کار نه کوي، دا کار کوي نه د اعتراض کوونکو د فشار له امله. نوموړي کارګرانو ته په وینا کې ویلي داسې ورځ به هیڅکله ونه وینئ چې زه پکې تر فشار لاندې یو کار وکړم، ځکه د ده په خبره که بیا ټاکنې وکړي د نیم کال په موده کې به هر څه ویجاړ شي. لوکاشینکا وویل د واک د ویش په هدف له وړاندې د اساسي قانون په احتمالي بدلون کار پیل شوی، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د ده ټاکنیزې سیالې سویتلانا تیخانوفسکایا چې له ټاکنو وروسته ګاونډي هیواد لیتوانیا ته تللې د بیا ټاکنو غوښتنه کړې او ویلي دی دا چمتو ده چې د واک واګي لاس کې واخلي. نیوزیلند د اگست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. حکومت وروسته له هغه د اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار اکلند کې دا ناروغي ډیره شوه. د دې هیواد صدراعظم جاسیندا آردرن د دې اعلان پر مهال وویل چې د دغو انتخاباتو لپاره د اکتوبر 18 وټاکل شوه. دا ټاکنې د سپتمبر میاشتې وروستیو ته پلان شوې وې. نوموړي ویلي بل ځل به هیڅ په هیڅ صورت د انتخاباتو د ځنډ اعلان ونه کړي. عمومي نظر پوښتنې ښیي چې د دې کارګر ګوند به ښایي دوهم دور انتخابات هم وګټي. د حکومت مخالفو ګوندونو له هغه وخته چې په دې هیواد کې د کورونا ویروس نږدې 50 مثبتې پیښې ثبت شوې وې د انتخاباتو د ځنډ غوښتنه کړې وه. تر دې د مخه په نیوزیلند کې 102 ورځې د کورونا ویروس هیڅ پیښه ثبت شوې نه وه او ژوند بیرته عادي حالت ته ګرځېدلی وو. روسای خبردار چې د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤلانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځنده ټلیفونونو له لارې د ګډون حق ته ډېرې طرحې لري. دا په داسې حال کې ده چې راتلونکې میاشت به د نتفلیکس سیاله شبکه ډیزني هاټ سټار په اندونیزیا کې فعالیت پیل کړي. د نتفلیکس یو مسؤول اجای اروارا رویټرز اژانس ته ویلي چې دغه شبکه کې به ډیر محلي محتویات هم ځای پر ځای کړي. د ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې خلک تر ډیره د موبایل ټلیفونونو له لارې خپل خدمتونه ساري، نو ځکه دوی پریکړه کړې چې دا خدمتونه ارزانه او ټولو زیرکو ټلیفونونو کې د لاسرسي وړ وګرځوي. نتفلیکس په آنلاین ډول سینمایي فلمونه او سریالونه وړاندې کوي. دا شبکه د نړۍ په کچه نږدې 200 میلیونه پیرودونکي لري.
دوستانو ستړي مشه یو ار بیا محرکلای کو خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې په قطر کې د افغانانو د خپل منځي خبرو د پایل نیټه لا نه دروخانه، د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړي ته د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې کې د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې خو د تر اوسه پورې خپله وروستۍ پریکړه نه ده کړې. بندیان لا هم هغه ستونزه ده چې ظاهرنی د بین الافغاني خبرو د پایل مخه ډب کړې ده. هغه 400 بندیان چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصېدو سپارښتنه وکړه او ولسمشر اشرف غني د خلاصېدو فرمان ورکړ، تر اوسه هم ترې یوازې 80 کسان خوشي شوي. د بین الافغاني خبرو په وړاندې په شته خندونو د افغانستان د کابینې له پوخاني غړي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا له پوخاني رئیس اکرم خپلواک سره مرکه لرو. دا به هم واورئ چې په وروزګان کې ښځې له پوځي جامو سره ولې لیوالتیا لري. که وختو نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د فشارونو زیاتوالي په ترڅ کې د دې هیواد په پلازمینه مینس کې کارګرانو نن د کار نه کولو عمومي اعتصاب راغلی. ازادي راډیو ته وکړي. قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو د پرانیست غونډې لپاره افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله ته هم بلنه ورکړلې. عبدالله ته یو شمیر نږدې کسانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دې غونډې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، همدارنګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا لوړپوړي ډیپلوماټان هم وربلل شوي دي. د سرچینې چې نه غوښتل نوم یاد شي ویل چې په دې ناسته کې تر اوسه پورې ښاغلی عبدالله د ګډون یا نه ګډون وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په کابل کې زما همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړې ده. همدا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې ده. فیروزا، نور تفصیل له تاسو اورو.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله ته ځینو نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې قطر د یو شمیر نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ګډون، البته عبدالله ته هم بلنه ورکړې تر څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغانی مذاکراتو په پرانیست غونډه کې د میلمه په توګه ګډون وکړي. لدې کسانو یو هم حاجی دین محمد چې عبدالله ته نږدې کس دی، دا وایي چې تر اوسه هم عبدالله تصمیم نه دی نیولی یا وروستۍ پریکړه نه ده کړې چې په دې ناسته کې به ګډون وکړي او کنه. همدارنګه یو بل سرچینې چې نوم یې ونه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، هغوی هم دا موضوع تایید کړه او ویل چې په دې اړه عبدالله مشورې کوي لخپل همکارانو سره افغان حکومت سره نور مشرانو سره او بیا په دې اړه کله تصمیم ونیسي نو هغه بغوازي سي. ان څه باید وای ما ته مخ تر دې طالبانو موږ ته ویلي و چې د دوی اجنډا مشخصه سوي ده مکمله سوي ده ځینې ټکي چې موږ سره موږ پوښتنه کړې و چې باید د جزئیات موږ سره شریک سي او یوازې د اسلامي نظام درامنسته کول او البته د اسلامي نظام چې هغه ټول شموله و سي د رامنسته کول خو د لیتي د خبره موږ ته طالب قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین وکړه باید یادونه وکړم تر دې د ما دغه د مذاکرات نیټه هم مشخصه سوی نه ده هغه د څلور سو طالب بندیانو موضوع ده چې له دې تر اوسه اتیا کسان آزاد شوی دي او افغان حکومت وویل چې البته د محمد اشرف غنی د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی چې څو دقیقې وړاندې یو خبری کانفرنس درلوده دوی وایي چې دا موضوع لا هم ستونزمنه ده او افغان حکومت هڅه کوي چې د بندیانو مسله حل کړي او بل اخره البته صدیق صدیقی دا وکاسانو یادونه وکړه چې په دغه هغه مجرمین دي چې نور هیوادونه نه غوړي لکه استرالیا او یو بل هیواد هغه نه غوړي دغه کسان آزاد سي ځکه چې په سنگینو د دوی خبره چې په سنگینو جرمونو باندې دوی تورندي مونږه هڅه وکړه چې دغه زندانیانو د پروسې په اړه چې اوس هم دوام لري کنه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې هغه د بندیانو د تبادلې مسولیت لري له هغه نه دا پوښتنه وکړه دغه شورا ویان جاوید فیصل مکتوول چې په دې اړه معلومات نه لري
ډیر زیاته مننه فیروزه عزیزی له تاسو نه په همدې موضوع باندې په تیر خبرونه کې د افغانستان د کابینې له پوخانی غړي او د سولې د عالی شورا د دارالانشاء له پوخانی مشر اکرم خپلواک سره وغږیدم او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې آیا د بندیانو د خلاصون په برخه کې سربیره پر دې چې د افغانستان مشورتي لوی جرګې د خلاصېدو سپارښتنه او ولسمشر د خلاصېدو حکم ورکړی دی لا هم ستونزا شتا او کوي ستونزا څه ده هغه راته وویل
دغه چې زمونږ معلومات دی ورته چې ګورو واقعا هم دغه موضوع تر اوسه لا رسیدلې او په دې اړوند باندې د دنیا نړیوالو متحدینو تشویشونه او اندېښنې موجود دي نا د پروسې لپاره یو واقعي تحصیل کوونکی یا منګړی تیم کار افغاني وی یا بینونلی وی موجود نه لري تر څو چې دغه موضوعاتو په واقعي معنا باندې هم وړاندیزونه وکي او هم د حل لارې د ټولو خواو سره وسنجوي تر څو پورې حکومت او طالبان هم په یوه اندازه تماسونه او یو ډول د اعتماد فضا موجوده وی چې هغه هم نه درغله په دې اړوند باندې واړو واړو موضوعات د لویو مهم موضوعاتو لپاره خند کیږي او د دې لپاره واقع ستونزې را پیدا کړي دغه بندان چې د فرانسې او جرمني او استرالیا هیوادونو پر ملاحظات لري یعنی د دې د حل لپاره مختلف طریقې شته خو هغه په دې معنی چې څنګه وڅانېږي د واړو فاول لپاره او د ټول لپاره د منلو وړ داسې وړاندیزونه وشي نو تر اوسه پورې چې هغه معلوماتي باید بندیان له وافي زیات وشول ځکه اخري ورځې 13 جمعه وو نو که په دې باندې اقدام شوی وای نو اطمینان دې ډیر زړه تر زړه من بین الافغان مذاکرات کړل وو
پرون یوناما په یو بیان کې ویلی و چې د سید لاغه بیان نخکاری د چی په دغه ونی کې چې وسروانه د خی بین الافغانی خبري پایل شي همدارنګ خاغلی عبد الله ته د قطر د بلنام د سیخکاری چی بین الافغانی خبري زر پایلیدون کیدی د سی په عمومي توګه د تاسو اټکل څه دی چې دغه شتا پټه په ولاړ حالت به پای ته ورسیږي او په دې ونی کې به د بین الافغانی خبرو شاهد اوسو
د سولې په پروسه کې مهم ټکی هغه د اعتماد فضا ده هغه د دې متفاهم دلو یا د طرفاینو ترمنځ یو داس فضا چې په یو بل باندې باور او مختلف دیغه درامسته کول او اصلي مخه باید امغوي مشکل دلته دا چې دغه اعتماد فضا یو څه لاوس هم زیات کار غواړي نو په یوه معنی باندې کله چې د طالبانو سره د بندیانو د ټول خلاصون موضوع نه نهایي شوی او دا یو ګټه یو ډول مهمه مسله ګرځېدلې ده نو په کار خدا او چې لږه مخکې په دې باندې زیات کار شوی او د بندیانو د خلاصون په جریان کې مذاکرات شروع شوی وي کوم چې متاسفانه ونه شو ول وځ فکر نه کوم چې د بندانو د نقلاسون په موجود په فضا کې به بین الافغانی مذاکرات شروع سي. دا چې دغه لپاره کوم ډول تضمینات ورکول کیږي او طالبان څه ډول پیغو باندې مطمئنیږي په تضمیناتو باندې چې مذاکرات شروع کی، دا اساسي او مهمه پوښتنه ده. تر اوسه پورې چې معلومیږي له حالاتونه، تر څو چې بندیان نه اخلاص شوي، د دې احتمال ډېر کم لیدل کیږي چې مستقیم بین الافغانی مذاکرات به شروع سي. او که د بندیانو د خلاصون لپاره په لوړه سطح باندې د نړیوالې ټولنې طالبانو حکومت ترمنځ ځینې موضوعات مطرح شي او مجلسونه وشي، د هغو احتمالات موجود.
ښاغلی خپلواک، د بین الافغانی خبرو د پایل اجنډا د تاسو فکر باندې څه کېدای شي؟ یوه تمه چې ډېره کېږي هغه دا دی چې افغان حکومت هم ویلي دي او هغه کسان چې په دې بین الافغاني خبرو کې د حکومت له لوري برخه اخلي په اوربند باندې ټینګار کوي. تاسو څه فکر کوئ چې د اوربند سره تر څنګ آیا د بین الافغاني خبرو په د پایل په اجنډا کې به ځینې نور مسایل هم مطرح وي کنه؟
مذاکراتو لپاره د آمادګۍ مرحله په درسته او اساسي توګه او هر اړخیز حل کو، نو په مذاکراتو کې په اسانه پرمختګ کولای شو. او که هغه کارمونه کړی مستقیم مذاکرات ته ځو، نو په زیاتره احتمال به چې فقط جنډا جوړېدل به یو کافي وخت وغواړي، یو کافي مسایل په دې کې مطرح کیږي، ځکه چې ایجنډا اولتونه چې د افغانستان حکومت ته شی دي، په ایجنډا کې اولتونه طالبانو ته دي او حکومت څه شی غواړي، طالبان څه شی غواړي. دا هغه دي چې تر څو پورې د مذاکراتو نه مخکې د مذاکراتو د آمادګۍ ټیمونه په یوه باندې کارونه کې نو ستونزمنه به وي چې من وایو چې یو دوه درې څلور پنځه موضوعات د مذاکرات ایجنډا ده چې اول دوه موضوعات بې له شکه د افغانستان د خلکو لپاره، د افغانستان د ولس لپاره او د حکومت لپاره او نړیوال ټولنې لپاره په مذاکراتو کې لومړنی موضوع هغه د اوربند مسله ده چې ټولنه مهمه او اساسي موضوع ده. دا چې طالبان اوربند ته په کومو شرایطو آماده کیږي، کوم اطمینان لري، هغه په یوغوی پورې اړه لري. خو له دې خوا چې هغه څه چې د ملت او د لوی جرګې او د افغانستان د حکومت ارزو ده چې لومړی اوربند وسي او بیا د برخه تلاش.
دوستانو، د افغانستان د کابینې له پوخانی غړي او د سولې د عالی شورا د دارالانشا د پوخانی مشر اکرم خپلواک سره مو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په روانو هڅو په دې برخه کې پرشتو ستونزو خبري اترې اوريدي. زموږه ګلاس هدي رادیو ناوړي راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو. په کونړ کې په ورستیو کې د یو شمیر دینی عالمانو لخوا د یو ځایي شاعر سهارایي محکمې د فرهنګیانو، شاعرانو او مدني فعالانو توند عکس العمل راپارولې. په دې محاکمه کې یو شاعر توبې ایستلو ته اړ شوی دی. د دې موضوع تفصیل له کونړ څخه د ازادي راډیو خبريال راکې.
دا د هغه سحری محکمې جریان دي چې پکې شاعر عبدالخالق کونړی محاکمه شوی دی. شاعر عبدالخالق په ویډیو کې د څو کسانو مخې ته په عاجزۍ ولاړ دی او د یو دینی عالم په خوله له سره منتوب الله وایي او بیا پرې تکراروي چې ګنی بدی کړي. فرهنګیان او د عبدالخالق پلوین وایي شاعر عبدالخالق تیره اونۍ د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې په مشاعره کې یو شعر لوستی و چې پکې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر مجاهد او د دوه پخوانیو جهادي مشرانو په پرتله هنرمندان خیات شوی وو. د دوی په خبره چې دینی عالمانو هم دې کار ته دینی مقدساتو د سپکاوی نوم ورکړ چې شاعر عبدالخالق د ولسوالۍ د ودانۍ دننه په سحرایي محکمه کې محاکمه کړ. د دوی په خبره چې په افغانستان کې عدلي او قضایي ارګانونه نشته، که شاعر پړوي او جرمی کړی وي نو هغوی دې ترې پوښتنې وکړي او سزا دې ورکړي. لیکوال او فرهنګي شخصیت محمد ادریس غروال ازادي راډیو ته وویل د یادې سحرایي محکمې د پریکړه کوونکو خلاف استناف څارنوالۍ ته عریضه هم سپارلې ده.
موږ د کونړ ولایت ټولو فرهنګیانو او لیکوالو او ځوانانو نن د دغې سحرایي محکمې پر ضد په څارنوالۍ کې عریضه وکړه او دغه عریضه مو د کونړ څارنوالۍ ته وسپارله تر څو عدلي ارګانونه په جدي توګه دا موضوع وڅېړي او تر تعقیب لاندې ونیسي.
فرهنګیان او شاعران وایي د دغو دینی عالمانو یوازې د شاعر لومړی بیت ته پام شوی، خو ورپسې بیتونو کې چې بیا شراب، افغان وژنه، جنگ او نور کارونه په کې غندل شوی، په هغه غلی پاتې شوی. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د بیان ازادي د هر افغان حق دی او هیڅوک حق نه لري چې د یو چا خوله له حقایقو ویلو بند کړي، او هر چا چې شاعر سحرایي محاکمه کړي قانوني چلن به ورسره وکړي. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په دغه برخه کې د ولایتي شورا همدارنګه د مستیال والی او مشرانو په منځګړتوب باندې د دوی ترمنځ روغه جوړه وشوه. خو دلته قانون شته دی، عدلي ارګانونه شته، هیڅوک د قانون څخه لوړ نه دي، او د هیواد د ټولو اتباعو حقوق په قانون کې معلوم دي. موږ به د دې برخې پلټنه کوو، هغه څوک چې د قانون د خپل لاندې کوي قانوني چلند ورسره.
د دغې سحرایي محکمې یو تن ګډونوال مولوی محکم خان وایي دا محکمانه وا بلکې له خلکو د باخنی غوښتنې لپاره جوړه شوې غونډه وا، او دې سره د شاعر خلاف د خلکو غوسه غلي کړې ده.
بل تصویر په د علماء او استادات باندې د ټول لس غوسه کمه شوې ده. دا محکمانه ده، دا غولسونه راغون شي او صرف هغه کس ته ویل چې په خپل هغه الفاظو چې هغه د زمنګ د وطن د دوست دستور او د عرف عادت او د اسلام نه خلاف دی ویلې دي، هغه خپل پښیمانتیا وخته.
لیکوالان، فرهنګیان او شاعران وای دوی د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د هغوی لخوا د سحرایي محکمو پاړه خبرونه اوریدلی وو، خو دا لومړی ځل دی چې د حکومت تر واک لاندې ساحه او د ولسوالۍ د ودانۍ دننه یو څوک د عدلي ارګانونو له پرېکړې او د هغوی له شتون پرته محاکمه کیږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وروزګان کې د پوځي یونیفورم سره د خزو لیوالتیا په دې ولایت کې د پوځي رنگ جامې مشهور شوي، او اغوستون کې خزي او انجونې دي. د ترنکور دکانداران وای تر ډیره کلیوالې میرمنې ورڅخه د رنگ جامې اخلي. په دې اړه پاموکړی د شریف الله شرافت رپورت ده.
په جګړه ځپلي وروزګان کې د افغان پوځیانو سره د کلیوالو میرمنو بیساری مینه.
موږ ته پوځي ډله ښه خوند راکړي، د افغان سرتیري سره موږ مینه لرو، ځکه موږ د پوځي جامې اغوندو.
څنګه غوټي ده د ورزګان ولایت اوسیدونکو څنګه غټي یو لهغه میرمنو څخه دي چې د پوځي په نوم جامع غوندي جه د ځان لپاره څلور جوړې پوځي جامع پیریلي. دا وای چې د افغان ملي اردو جامو ته ورته د پوځي په نوم د کالي د افغان پوځ د ملاتړ په هدف کوي.
او ما د جامع کړي د جامع ځکه د خون جاغوندي د پوځي جامع شخوند کوي، او موږ ته پوځي ډله شخوند راکړي، د افغان سرتیري سره موږ مینه لرو، ځکه موږ د پوځي جامع اغوندو. ولا ډېر نجونې اغوستې دي، یار خور چې وینم اغوستې دي. نو
دا پترینکوټ ښار او شزینه مارکیټ کې د 25 کلن محیب الله د ټوکرانو پلورنځی ده. محیب الله په خپل دکان کې ټول شزینه ټکران یا جامې پلوري، او مشتریان یې هم ټول شزی دي. د محیب الله د دکان چپ لاس ته د افغان ملي اردو د یونیفورم په رنګ شاوخوا 15 بستې ټکران پراته دي چې په لیدو به یې سمدستي افغان ملي اردو ذهن ته راسي. محیب الله وایي د دکان ته په ورځ کې حتما دوی یا درې شزی ورځي، او دا پوځي ټکر پیری.
پوځي ټکر چې دی دا د یو کال دوه کې چې راغلی دی، دا ډېر ښه جرا جوړی دی. دا د پوځ رقم ټکر دی، دا د روسي رقم ټکر دی، د ورځې ښه جرا جی څلور پنځه شپږ کمی څلور وړي. دا بیا دا کالي جن جوړی دا کشنیان تیم جن جوړی دیم په خپل ځانو ته جن جوړی. داسې اول سر چې رالی دوه نه نوتی اوس دلته د غسلو دا باب سلور ډیر وځي د پخوا په تله اوس ډیر دا ټکر وځي.
محیب الله وای د پوځي جامو د ټکر زیات شمیر هغه میرمنې هم اخلي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. شیما شاهین بیا داسې یوه ورزګانی میرمنه ده چې نه یوازې پوځي جامې اغوندي، بلکې غواړي پوځي سي. خدا وای کورنۍ اجازه نه ورکوي.
اجازه زموږ خدمت کې زموږ خاله ساتي
د اورزګان د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت شاوخوا 9 سلنه نجونو ته کورنۍ د زده کړو او د باندې کار د کولو اجازه نه ورکوي. د بشري حقونو مدافعین وایي که ښځو ته په ټولنه کې بشپړ ونډه ورکول سي نو هیواد به پرمختګ وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په تخار ولایت کې د زنګلونو وهلو او دوامي اندېښنې زیاتې کړې. سیمایز سرچینې وایي چې په دې ولایت کې د سیمایز زورواکو لوري په بې دریغه توګه طبیعي زنګلونه وهل کېږي. له سیمې پرې د ازادي راډیو د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د تخار په سرحدي ولسوالیو کې د طبیعي زنګلونو وهلو خلک اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د کوکچې پورې غاړې ولسوالیو ځینې اوسیدونکي وایي چې د طبیعي زنګلونو په وهلو کې سیمایز زورواکي لاس لري. د دوی په خبره زورواکي د زنګلونو په وکلو سره غواړي دولتي ځمکې غصب کړي او ادعا کوي چې تر اوسه 65 سلنه طبیعي زنګلونه وکل شوي دي. شیردل پاسون چې د تخار په درقد ولسوالۍ کې اوسي وایي چې د طبیعي زنګلونو وکلو سره وحشي ژوي هم ورک شوي دي. د ښاغلي پاسون د خبرو پر بنسټ چې د زنګلونو د وښلو له امله د آمو سیند د افغانستان لوري ته مخه کړې او زیاتې کرنیزې ځمکې لاندې کړې دي. د تخار د انګې قلعه ولسوالۍ اوسیدونکي محمد نبی هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت تدایو کې تقریبا 80 سلنه جنګونه له منځه تللي دي په دوه برخو باندې. له یو خوا څخه خلکو ولسونو او زورواکو سره جنګونه خراب کړل، بلې خوا څخه څوم چې هغه سیمې ته د انکشاف او د استنادي دیوالونو لپاره کومه توجه نه ده شوې، نو اوبه د دواړو سیندونو له خوا څخه هم له آمو سیند او تاجکستان له سیند له خوا څخه هغه جنګونه را ایسار کړي دي. ټول جنګونه یو اوبه وړه او یو خلکو چور کړل.
د طبي زنګلونو وخلو د تخار ولایت د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي هم اندېښمن کړي دي. د دې ادارې رئیس عبدالولي حبیبي له قومي مشرانو غواړي چې د طبي زیرمو د ساتنې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د قومي مشرانو له لارې د زنګلونو د وخلو مخنیوی وکړو، خو یوه لویه ستونزه چې د وحشي ژوو او د طبي زیرمو او د ونو پر وړاندې موجود ده هغه ناامني او جنګ دی، ځکه په ځینو سیمو کې دولت واک نه لري، هلته ښایي زنګلونه ووهل شي. د تخار د والي وان محمد جواد هجري بیا وایي د ولایت رهبري د طبي زنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه لري. ښاغلی هجري زیاتوي 2 میاشتې وړاندې چارواکو د دې ولایت په ینګې قلعه ولسوالۍ کې څه باندې 2500 جریبه دولتي ځمکه چې د زورواکو لخوا غصب شوې وه بیرته را وګرځوله. زنګلونو ته تر یو حده پورې د مخالفانو له لوري زیان رسېدلی، خو په کومو سیمو کې چې دولتي ځواکونه موجود دي هلته هیڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې زنګلونه ووهي. موږ په سیمه کې د طبي زیرمو او د زنګلونو د ساتلو په خاطر ځانګړې کمیټې جوړې کړي او په سیمه کې د زنګلونو له وهلو څخه مخنیوی کوي. دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د تخار د درقد ټاپوی د ملي پارک په توګه اعلان کړ. د تخار د کوکچې سیند پورې غاړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري. په دې سیمه کې د امرود د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د طبي کرښې په توګه پیژندل شوی. دغه سیمه طبي ځنګلونو پوښلې ده. اجمل آرین، ازادي راډیو، تخار.
تاسو له پیغامونو
دغه د افغانستان د لوړپوړو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه په هلمند کې بیخي ګراني زیاته ده. شان ټول ډېر ګران سوي دي، خلک تړي دي، مسکینان دي، دغه کرنټین سره ځپلي دي. دا کرونا مریضي راغلي وو، دا کرنټینونه دي، دا ډېر سره ځپلي دي. په خوا به موږ یوه ډبه 1000 لیټر غوړي په 1000 افغانۍ رانیوله، یا به مو په 1500 افغانۍ رانیوله. اوس تقریبا یوه ډبه غوړي 10 لیټر په 1250 افغانۍ ده. نو زما لوړپوړو مشرانو ته دغه پیغام دی چې چې دغه ګرانی ته پاملرنه وکړي، د کوم هیوادو سره چې قرارداد نه لري یا یې پسخه کړي یا دروازې بندې کړي، هغه علاقې چې دغه مسلمانانو کې پر قراره شي او دغه مسلمانان بیخي سره ځورېدلي دي، بیخي سره ستړي دي. سلام،
زه پته شاه دی خوست ولایت نه تاسو سره دي طالبانه په کاخه د طالبان چې شپوره کوله وجنګېدله، خیري انجامې دا شول چې دوی د اسلام د پوره نو د چوکۍ د پوره وجنګېدل چې دوی خپله چوکۍ ته ځان ورکې وبسل.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له اسدالله لودین نه اورو.
امنیتي ځواکونه د غور د مرغاب ولسوالۍ له مرکز نه وتلي دي. په غور کې د 208 ظفر قلي اردو د درېمې لوا قمندان محمود اندرابي ویلي ځواکونه په دفاعي سنگرونو کې دي، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې طالبان ولسوالۍ او مرکز د ولسوالۍ مرکز ونیسي. خو د سیمې خلک ویلي چې طالبان د ولسوالۍ مرکز او قمندانۍ ته ننوتلي دي. د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالعبدالله ته نږدې سرچینې وایي نوموړی د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره دوهې ته غوښتل شوی دی. د شورا مرستیال اسدالله سعادتي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ښاغلي عبدالله په دې اړه پرېکړه نه ده کړې. د پکتیکا په مټاخان ولسوالۍ کې 14 طالبان له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. د امنی قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې وژل شوو کې د طالبانو یو ډلګۍ مشر او د لیزري قطعې مسؤول هم شامل دی، خو طالبانو لا څه نه دي ویلي. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو وایي نوې ټاکنې به نه ترسره کیږي، خدای غواړي چې واک تقسیم او اساسي قانون بدل شي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې ویلي راتلونکي چهارشنبه به د بیلاروس په اړه یوه فوق العاده غونډه جوړه کړي. نیوزیلند د اگست پر 18 د کورونا وبا له کبله د پارلماني انتخاباتو ځنډ اعلان کړ. حکومت وروسته له هغه دا اعلان وکړ چې په تر ټولو لوی ښار آکلند کې دا ناروغي ډیره شوه. او د نتفلیکس امریکایي شبکې مسؤولانو ویلي په جنوب ختیځ آسیا کې د ګرځند ټلیفونونو له لارې د ګډون حق ته ډیرې طرحې لري.
اوس هم مخکې له دې چې ونیس پروګرام ته ورشو، د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو یونیسف د ادارې شریک پروګرام راواخلو او همدارنګه د لوبو له میدان نه پروګرام درته وړاندې کړو. د خبرونې وروستی رپورټ راخلو او دا یوه نړیواله مسله ده. د بیلاروس پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د فشارونو د زیاتوالي په ترڅ کې د دې هیواد په پلازمینه منس کې کارګرانو نن د کار نه کولو عمومي اعتصاب رابلل. له څه باندې یوې اونۍ راهیسې چې لوکاشینکا د شپږمې دورې لپاره د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، پر ضد یې په دې هیواد کې پراخ اعتراضونه پیل شوي. نوریاس نوری پرې تفصیل لري.
کارګران نن د بیلاروس په پلازمینه مینس کې د کار نه کولو د عمومي اعتصاب په رابللو سره غواړي پر ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی فشارونه زیات کړي. مینسک ته نږدې د ژودزینا په ښارګوټي کې د بیلاز فابریکې کارګرانو ویلي چې سر له ننه به د کار نه کولو اعتصاب پیل او تر هغو به دوام وکړي چې د دوی غوښتنې د صنفي اتحادیې لخوا ترتیب شوي او چارواکو ته سپارل شوي نه وي. د دغو کارګرانو په غوښتنو کې د لوکاشینکا د استعفا او د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنې هم شامل دي. د نفتان کیمیاوي فابریکې او د غرض د بیلاروس کالی فابریکې چې په نړۍ کې د کیمیاوي سرې د تولید ستره فابریکه بلل کېږي، کارګرانو او کارکوونکو هم نن د اعتصاب اعلان کړی دی. دوی د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو نتیجه نه مني او د لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوي. دوی همداراز د ټولو سیاسي بندیانو او هغوی چې په سوله ییزو اعتراضونو کې نیول شوي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د اپوزیشن لخوا دغه عمومي اعتصاب ورسته له غیره بل کیږي چې درې ورځې وړاندې د دولت تر کنټرول لاندې فابریکو په سلګونو کارګرانو له کار کولو لاس واخیست چې هغه د دې یو نه خده چې د لوکاشنکا دودیز ملاتړ مخ په کمیدو دی. د لوکاشنکا د بیا ټاکل کېدو پر ضد اعتراضونو په ترڅ کې پرون هم د بلاروس پلازمینه کیف د پراخو اعتراضونو شاهدو. د ځینو راپورونو له مخې د کیف ښار ویکتوري پارک ته نږدې د راټول شوو اعتراض کوونکو شمیر لږ تر لږه 3000 تنه خودل شوی، خو د شمیرې کاروالۍ ازادي راډیو نشوی کولای تایید کړي. اعتراض کوونکو سره او سپین بیرغونه چې اپوزیسیون کاروي خورول او د لوکیشن کې د استعفا او د سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کوله. په بلاروس کې د انتخاباتو په تړاو د ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې شاوخوا او وزره کسان د پولیسو لخوا نیول شوي، په سلګونو ټپیان شوي او لږ تر لږه 2 تنه هم وژل شوي دي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا ویلی چې د انتخاباتو په سلو کې اتیا رایو کې چې د ګټلې درغلی نشي کېدلی. لوکاشنکا ویلی چې هیڅ کله به استعفا ته غاړه کې نه ږدي او نه به بیا انتخابات ترسره کړي. لوکاشنکا له شپږشتو کلونو راهیسې د هیواد واګې په لاس کې لري. په عین حال کې د اپوزیسیون مشرې سویتلانا تسیخانوس کایا وایي چې چمتو ده د هیواد مشرتابه په غاړه واخلي. نوموړي په یوه ویډیو کې چې پرون په یوټیوب خپره شوې دغه راز د یوه قانوني چوکاټ چې وکولی شي د عادلانه انتخاباتو ترسره کیدل یقیني کړي د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. تسیخانوس کایا چې د لوکاشنکا سخت رقیب بلل کیږي د اګوست په 9 د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لیتوانیا ته تښتېدلې ده.
امنیت او سلام چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنه. په ماشومانو کې خوارځوکی یا سوې تغذی څه ډول ناروغي ده؟
کمزورې ده، تغذی ده سالو خلی له منس ولا شپه وونه خان خوب وسره تیروي پمبر وته بدلوي.
ولی یو شمیر ماشومان په خوارځوکی اخته کیږي.
د کووید 19 کم حالات افغانستان کې سم خامخ ده، کم ستونزې چې جوړې کړې دي. د شپږ تو نظر ډېر هغه ماشومان کم چې حالات خنه دي د تغذی لحاظ دوی ته په دسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ونیول شي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځوکۍ اخته شوي دي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د یونیسف د ادارې د مسؤولو کسانو په وینا، نامناسب غذایي رژیم په ټوله نړۍ کې ماشومان له روغتیایي ګواښ سره مخ کړي دي. بې وزلي، طبیعي پیښې او نامناسب خواړه په ماشومانو کې د سوې تغذیې یا خوارځواکۍ لوی لامل دی. په افغانستان کې له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکو له هرو 10 ماشومانو څخه څلورې له وادې څخه پاتې دي. نو ځکه ویلی شو چې په ټوله نړۍ کې چې افغانستان هم پکې شامل دی، د ماشومان یوه ډېره برخه د نامناسب غذا له وجې په سوې تغذیه اخته دي. په افغانستان کې د تغذیه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. هر کال له 5 کلونو څخه لږ عمر لرونکي 2 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ څخه اغېزمن کیږي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته یوازې په یوه خونه کې 10 ماشومان بستر و چې په شدید خوارځواکۍ اخته وو. د هغوی له میندو سره مو خبرې کړي، ورته غوږ شئ.
دا مریضه شوې ده، دا سوې تغذیه شوې ده، شیدې مې نه دا ډوډۍ موډۍ مې لږ ورکوله. نو چې پیدا شوې ده دا شه ده، بېخي نه چاغېدل نه ښه کېدل.
ملایکو ما خو بلګون کې انا پیدا شوم، بیا دا ما شدې ستا ده وسم ستا ده تایر کوم خو نه مړېږي نه مړېږي. هغه د یو مې کور کې پرې خودلې مې راوصل. کمزورې ده تغازیدا
باسرہ لپلچخی زیل وسره کی خپل دمو شیدې نخره زیل کی وسره سی پیدا سی و پاوکام یو کیلو بیا دی غوا شیدې ور کولی. هغه سره نه کیدله مثال کیدله بس سفرا به کوله. بیا دل تر اړدل ته وته لولې ودا سی کاغذندن بیا مالته یو لته قدرت د سره دل تر ولې ګلو پیدا سی کاغذیدا.
دا چیر وخت په تیر بیا اوس چې د کورونا له وجې تقریبا هر څه ګرد واچول، ماشوم څه ډول تغذیه شي؟ د یونیسف د دفتر له وایاند فریدون آریان سره مې په همدې اکله مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کورونا له امله د ماشوم په تغذیهي حالت غږیږي.
بدبختانه نړۍ ورسره افغانستان داسې حالاتو څخه تیریږي چې ډېر حساس حالات دي. په خصوص که موږ وګورو د کووید 19 کم حالات افغانستان غیر مخامخ ده او کم ستونزې چې جوړې کړې دي په نړۍ په کچه او په افغانستان کې. او دا هم ګورو چې په افغانستان کې ډېرې ماشوم داسې حالات تر مخ دي چې هغې ته مې خواړه کشو وایې د شپږ سوه نظر ډېر هغه ماشومان کوم چې حالات ښه نه دي د تغذیې لحاظه دوی ته په داسې حالاتو کې باید په سمه توګه په منظمه توګه د تغذیې یو برنامه ونیول شي تر څو موږ وشو کولی دوی د معافیت سیستم لوړ ویسو او وشو کولی دوی هغه کوم خطرات چې دوی ته کېدای شي لامل شي د هغې مخنیوی وکړو. او دې دپاره ډېر زیات مهم دی چې دا موږ درکړو چې د ماشوم دپاره کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي د میوو د سبزیجاتو مختلف رنګ سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومان ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري.
ستا کوم ځای چې دوی ورسي او هغه مواد چې لازم دي خوارځواکي ماشوم ته هغه ورسیږي؟
هغه ماشومان کوم چې خوارځواکي سره یا حاد خوارځواکي سره یا متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي د دوی ساتنه مهمه ده او په داسې شرایطو کې دا باید په یاد کې ولرو چې هغه ادارې یا هغه صحي ځایان چې ماشوم ته اضافي خوراک ورکوي هغه ماشومان چې خوارځواکي سره مخامخ. یونیسف څېړنه ښایي چې په افغانستان کې هغه مراکز چې شي کولی دی ماشومانو ته دا اضافي خواړه ور برابر کړي دا بند شوي نه دي، دا ادامه لري او شي کولی هغه ماشومان چې په خوارځواکي سره مخامخ دي شي کولی دغه کلینیکونه ته ورشي میندې دغه مواد لاسته راوړي ځکه دوی لپاره ډېر زیات اړین دی. نو دا ویره باید په ذهن کې را نه وړي چې که د دې ځنه اغازي پورې ځمه لاره به څنګه شي یا زه به څه رقمه ته لاړ شم. دوی شي کولی چې صحي څنګه ته ورشي او دغه مواد چې د ماشوم د ښه راتلونکي لپاره دی دا لاسته راوړي خپل ماشوم ته ورکړي.
یعنی کورنیو ته ډاډ ورکوي چې اوس هم هغه مرکزونه د خلکو په مخ پرانیستي چې د سوی تغذیې هغه مواد خوارځواک ماشومانو ته ورکول؟
بله، دم ګړې موږ معلومات ښکاره کوي چې ټول هغه روغتیایي تاسیسات چې یا ګرځنده ټیمونه دي یا هغه کوم تاسیسات چې ځایشتون لري دا ټول خلاص دي او خپل خدمات ماشومان ته بېل کوم وقفې وړاندې کوي. د عامې روغتیا وزارت او یونیسف دواړه په دې توانید لري چې دغه خدمات مخته ویسي او ماشومانو ته د حاد خوارځواکي یا هغه چې متوسط خوارځواکي سره مخامخ دي دغه خاص خواړه ور برابر کړي او د میندې شکولې د لاسته راوړي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې ویل که بیا هم دا راته واضح کړئ، هغه ماشومان چې له خپلو کورنیو سره هم د اوس په قرنطین کې دي د کورونا له وجې څخه او دوی سوی تغذیې هم دي، مرحله په مرحله کورنۍ له دوی سره څه ډول مرسته وکړي د تغذیې په برخه کې؟
ګوره، اول خو دا ډېر مهم ده چې که چېرته ماشوم خوارځواکي ته مخامخ شي هغه په کور کې پرېښودل یا یو صحي مرکز ته نه وړل دا ستونزمن کار دی ځکه ماشوم ته لا نور خطرونه شي کولی لامل شي. نو ښه به دا وي چې هغه میاندې چې ماشومان بدبختانه خوارځواکي ته مخامخ دي کوم مشورې چې صحي ټیمونه ورکړي دي کوم مشورې چې دوی د صحي مراکزونو لاسته راوړی دي هغه خوراکي مواد چې خوارځواکو ماشومانو ته ورکړي هغه د حفظ الصحې سره کور کې چې کوم مواد خوراکیشته د مور د تغذیې لپاره او د ماشوم هغه ماشوم چی کوله لکه خوراک وکي د هغې لپاره سبزیجات نه وجات نور کوم خراجات دي د هغې استفاده دا ټول زیات مهم دي چې اوس کوله ماشوم درسته وساتي او د هغې ایمنی وضعیت لا هم ښه کړي تر څو وشکوله هغه وایرسونه میکروبونه مریضانو د هغې مقابل کې وشکوله وجود ځان وساتي.
د تاسو د دفتر او نور هغه مسؤول ادارې ستاسو سره همکاري کوي د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ دغه کوم حالات چې د کورونا وایروس راوسته په ټولو باندې بیا چې په دې کې ماشومان هم شاملېږي د دې لپاره چې دوی ډېر زیات ورنه متاثر نه سي او بد تاثیر ورباندې ونه کړي راتلونکي پلانونه څه دي؟
د کووید 19 وضعیت په بدبختانه دا به نور هم وضعیت پیچلی کړي لا به وضعیت خراب کړي. همدې لپاره په کار ده چې موږ په سمه توګه د ماشوم د تغذیې په هکله پوه شو یا هغه رژیم کوم چې موږ ته ویل شوی دی د طبي ډاکتران د خوانه طبي مراکز د خوانه درسته توګه عمل وکړو ځکه چې وضعیت لا نور کېدای شي خراب شي او دې لپاره چې موږ وشو کولی دغه ماشومان چې خوارځواکي ته مخامخ دي د دې د بد وضعیت څخه مخنیوی وکړو باید
مینده پلرونه په هغه مشورو عمل وکړي کوم چې دوی ته په متواتر ډول د صحي مراکز خوا ویل شوي دي. ډاکټران وی او یونیسف په خپل هغه معلومات چې وګړو ته وړاندې کوي په هغې کې په دې باندې ډېر زیات تاکید کوي. نو ډېر زیات مهم ده چې مونږ دا په پام کې ولرو چې ماشوم ته بیلابیل خواړه تهیه کړو چې په کور کې شته د ماشوم د ښه اټېدو دپاره دغې د ښه صحت دپاره باید مونږ هغه تدابیر چې کوم مونږ ته ویل شوي هغه په پام کې ولرو.
بله آریان صاحب ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ژوندی اوسئ مننه. برابر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د خونو خبرونه تربیه پرز کی چی است علامه مال او ملګر
د لوبو ل میدان
چزاد بلیزینګ د بول داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو میدان ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په ننګرهار کې د سولې پیغام په نوم د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالیو کې د شپاړس ولایتونو یو سل شل لوبغاړي برخه لري. دغه یو سل شل لوبغاړو له ننګرهار سفر پیل کړی او څلور ورځو کې به دوی کابل وروسته کاپیسا او دغه شان پنجشیر ولایتونو ته ولاړ شي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر فضل احمد فضلي د دغو سیالیو د پرانستې پر مهال په ننګرهار کې ویلي چې له ننګرهار څخه کابل، له کابل کاپیسا او له کاپیسا څخه به پنجشیر ته د 390 کیلومتره فاصله سره دغه بایسکل ځغلونکي سفر وکي او په بیرته راګرځېدو سره به د خپلواکۍ د یو سل یومې کلیزې په نمانځنه کې هم ونډه واخلي. نوموړي ویلي د سیالیو په پایله کې به د سولې او پخلاینې پیغام د لیګ تر څنګ ملي لوبډلې ته هم 15 غوره لوبغاړي په نښه کړي. دغه لوبغاړي چې له کابل ننګرهار ته د 160 کیلومتره لار وهلې تر پنجشیر ولایت پورې به ټول مزل 190 کیلومتره وي چې وروسته به بیرته کابل ته راستنه شي. یو شمیر افغانان جنو او هلکانو د هندوکش تر ټولو لوړه څوکه فتح کړه. د افغانستان په شمال بدخشان ولایت کې د هندوکش دغه لوړه څوکه د بهر له سطحې وزره 392 متره لوړه ده. د دغه افغان غرختونکو دا سفر په درې ونیو کې بشپړ شوی دی. په دې اړه به په روانه خبرونه کې بشپړ جزئیات واورئ. د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر مهندرا سنگ ډونی د نړیوال کرکټ له هر فارمټه استعفا اعلان کړی. ډونی د خپل کرکټ د پریخودو اعلان پر خپل انستګرام خپور کړی دی. مهندرا سنگ ډونی د هند لپاره خپل لومړنۍ نړیوال لوبه په 2004 کال کې د بنگلاديش په خلاف وکړه، خو درې کال وروسته د یو ورځنۍ او شلو اورونو لپاره د هندستان د لوبډلې کپتان وټاکل شو. ډونی په 2008 میلادي کال کې د هندستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر هم شو. د هند افغان لوبغاړي په نړۍ کې لومړنی لوبډل مشر دی چې د کرکټ د نړیوالو شورا د دریو سترو لوبو نړیوال جامونه د خپل هیواد په نامه کړی دی. د ډونی تر لوبډل مشرۍ لاندې د هند لوبډلې په 2009 کال کې د شلو اورونو نړیوال جام وګټه. دغه شان دویم مستره کارنامه په 2011 کال کې د یو ورځنۍ نړیوالو لوبو جام ګټلو چې د هند په کوربتوب کېده. د دغه جام وروستۍ شیبي به د کرکټ زیات شمیر مینوالو ته ځکه یادې وي چې دونی د دې سیالیو په پای لوبه کې سیالي په شپږیزه پای ته ورسوله. د ډونی په لوبډل مشرۍ کې د هند لوبډلې په 2011 کال کې د کرکټ د نړیوالې شورا د تلولۍ جام یا چمپاین ټرافي هم وګټله. مهندرا سنگ ډونی په 2008 او 2009 کال کې په پرلپسې توګه د کرکټ د نړیوالې شورا د کال د غوره لوبغاړي جایزې هم ګټلې دي. خو د یادونې وړ ده چې ښاغلي ډونی یوازې له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړی او د هندوستان په کورنیو سیالیو کې په ځانګړي ډول آی پی ایل کې به د لوبیږي. نوموړی په آی پی ایل سیالیو کې د چنئی سوپر کینګز د لوبډلې لوبډل مشر دی. زمو غاګله ازادي رادیو ناوري درنو اوریدونکو تاسو د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته غوګیاست. یو شمیر افغانون جنو او هلکانو د هندوکش تر ټولو لوړه څوکه فتح کړه. د افغانستان په شمال بدخشان ولایت کې د هندوکش دغه لوړه څوکه د بهر له سطحي وزره 392 متر لوړه ده. د دغه افغان غرختونکو دا سفر په دریو ونیو کې بشپړ شوی دی. د ازادي رادیو خبریالي ناجي ساپي له دغه غرختونکو سره خبرې کړې او راپور یې پرې برابر کړی دی.
سلرویش کلن عقیله هاشمی د دریو نجونو له ډلې یوه وه چې له شپږو هلکانو سره د هندوکش د غرونو لوړې څوکې ته له یوویشتو ورځو مزل وروسته ورسېده. هغه وایي سفر یې اسانه نه و،
دشوارهای هم داشتن،
ستونزې موجودې وې، لکه موږ تر ډېره د غرختنې وسایلو ته لاسرسی نه درلود، اکسیجن لږ و، پر غره واوره پرته وه او ورسره یخنۍ هم ډېره وه. خو خوشحاله یم چې له لوړو ژورو سره سره بیا هم وتوانېدو چې د نوشخ لوړې څوکې ته ځان ورسوو.
دا لومړی ځل دی چې افغان غرختونکي نجونې او هلکان د نوشخ څوکې ته ختلي او افغان بیرغ یې هلته ټومبولی. د دې ډلې مشر علي اکبر سخی ازادي راډیو ته وویل چې په ډله کې د کابل، بامیان، بغلان، بدخشان، میدان وردګ، غزنی او هرات ولایتونو درې نجونې او شپږ هلکان و چې د 2000 کال په جولای میاشت کې خپل مزل پیل کړی و.
برافتن نوشاخ
د کابل تر وته سلور ورځې وروسته د واخان د لری پرتی ولسوالۍ د نوشاخ په لور تک پیل کړو. درې ونې وروسته د اگست پر شپږمه نیټه د شپې 2 بجې ټول غرختون کې د نوشاخ سوکې ته ورسېدل.
افغانستان یو غرنی هیواد دی، خو د غره ختلو مینوال هلته د دغه سپورت پیکا بڼی لامل د کلتوري ستونزو تر څنګ د مسلکي روزنې او وسایلو نشتوالی هم بولي.
ناجیا ساپی و چې د افغان غره ختونکو د سفر په اړه باندې تاسو ته حال درکوه. دغه افغانون جنو او هلکانو د هندوکش تر ټولو لوړې څوکې ته ختلی وو. د رزمی لوبو افغان لوبغاړي نصرت الله حق پرست سور جوړاندې د امریکا په لاس ویګاس کې امریکایي سیال الکس مونوس ته ماتې ورکړه. نوموړی د رزمی لوبو د معتبر نړیوال سازمان یو اف سی غړیتوب هم لري. له ښاغلي حق پرست سره د ده د شخصي او لوبیز ژوند په اړه زموږ همکار صفی الله سنگزي مرکه کړې او په سر کې د خپلې وروستۍ لوبې په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
نو زموش عارف ډیر ښه تکړه امریکایي او ښه فروان وو. شکر ته تلم کامیابی مسابقه مې وګټل.
ما چې وکړه الکس فکر کوم شپږ مسابقې مخکې کړې وي یو اف سی کې، نو تازه یو اف سی ته راغلې وو.
هغه خو تازه یو اف سی ته راغی، مګر تقریبا یو شل کال کېږي چې فروانه شروع کړه. تیو د ډیر مشر ټیم ته ټیم آیفا بیل په نامه امریکایي ټیم دی. هغه ریسټینګ کوچ ته فروانه کوچ وو او منار چې ډیر تجربه پرونه کړلور او تکرار نه پرون. شکر مسابقه مو کامیابه، ډیر ښه مسابقه مو ورکړه. او
د یو اف سی دغه لوبي خو د قرنټین په موده کې شوې دی. امریکا کې هم کرونا وایروس سخت ورانه کړی دی. لوبي څنګه برابر شوې وي؟ دغه ټول ترتیبات پام کې نیول شوې؟ تاسو څنګه تمرین نو کړل په دغه یو شرایطو کې چې وضعیت هم خنه وو؟
موشو دایته په امبورګ کې د پرایویټ جیم راز مشتا کاته بار سوفی زاده د جیم راز جوړ کې دوی ته مشه ماده کې زامور ته ماده کې یو شه پروان مت ته دنمارک سره راوغشتي مارک ماکس نه په اولمپیا کې سیو مده وسو شه تمرین مو دایته درو بره مشار مورکو ته را راز مشتا اندوالان سره ته ازای تا ورونه سره را رایت مجدان ورته ماده کې به دغه سره اصل امریکا ته را رو او مسابقه موره ورکړه. هیڅ ډیر ته کارانتین او ته کورونا خطر ډیر کارانتین سه او نو کې مشکلات سره برابر سم، مګر شکر یو سی ډیر به سی ډیر پروفیشنل پروموشن دی او دی ډیر ښه ګرشان سره جوړ کړ او ګرشان په خیر تیر سو. شکر.
او ټول ټال دي تر اوسه په یو اف سی کې څولو به کړي؟ له 2018 نه چې فکر کوم لاړل یو اف سی ته
تقریبا یو درې کال کې شپږ مسابقه ورکړه. اول مسابقه دغه سبه چې یو هفته در مخته مسابقه در مخه زغونه پی اف سی کې نوما او یو اف سی زغره وکي چې یو نه پر خوشته ته کولای سم مسابقه ورکې. یو هفته خو نو امدګر نه به تمرین نه وو، مګر یو اف سی خو داسې شانس چې یو راز په ژوند کې. نو ما مسابقه واخیستل، شه مسابقه ورکړه. ډیر خلک مو چې ما مسابقه وکړه د پولند سر په پولند کې وو ډیر سخت دي. دغه داسې خلک پولندیان سره په پولند کې ډیر سخت چې مسابقه وکړه، باید نو اوت کې یا په پوینټ کې سخت چې مسابقه وکړه. اخر داس سره چې دې پر کاغذ دې د مسابقه وګټل تا مسابقه بعد دې دې یو سی سو وبسه او مشته ډیر خوشاله سره او مشه په فام سره کړو درس درې سر پر سر مسابقه وګټل شکر اوس امریکای الکس مورس مسره مسابقه وګټل نو غروس په تل چې شه
تاسو چې په کوم وزن کې لوبي کوي لایټ ویټ کې چې تر 100 کیلو دی په دې وزن کې خود نړۍ ډیر خطرناک او مشهور لوبغاړي دي البته تاسو هم په دې وزن کې تازه راغلی یاستئ ځواني او داسې ویل کېږي چې ډیر نورې مسابقې په پام کې لري چې وې کوي کمنټیټرانو چې ما خبرې واورې دي د تا په ډیر ستاینې وکړلې د تا د ګراپلینګ باکسینګ د سترایک د ټول صفات کوي څه فکر کوي څو وخت به چانس درکې چې ټاپ 5 سره یا لسو غره لوبغاړو سره چې په دې وزن کې دی مخ کې شه لکه حبیب ککوم مخ برابر شي یا کانر یا جاستین او داس نور شي په دغه وزن کې
نو وګورم مشکو زار ورته ما د کوز د ډیر شکو چې فیل صحابې ته جورج سان پیټ د سپورت تاریخ به ترن وزشکار وو جورج سان پیټ یو لیجند دی د سر تمرن کوو او دی هم مشته پاره پلان درو زما کار واز دای چې زار ورته ما د کوم او مسخه مسابقه ورکم او یو سی خوندا سرته ګور چې زوست سړي وشکاله ما او انور خلک پی اف سی کې چې مسای په ټاپ 5 ټاپ 15 کې دی هغه ته جیش کار او شې چې مدار چې دیگر شو غره قرار او په شلار مشته انتخاب کې او ما لپاره ار څو چې راواز مشه زار ته مدا کو ته توقعات کړه تلار زه فکر کوم چې مشته د غزور د قوت رول چې ار چا سره کوم مسابقه ورکو ار څو کوم کسو وو نو یو از صبر او تور او ش زما پورته وکړم
تاسو مخکې سیار بهادر زاده او په یو اف سی کې او تاسو یاستئ څه فکر کوئ د افغانستان ځینې نور تکړه لوبغاړي دي باز محمد دی ولی هوتک دی سمی فیضی دی قیس جسور دی ټول په ای بی سی او ون اف سی ډیر مهم سازمانونو کې لوبيږي چانس پورته پیدا ستي که څنګه
زه فکر کوم ار چاته کولای شي چانس پورته پیدا ستي که خدای تعالی وغره مناره چې موږ ډیر ته وکای په پورته تلاور او موږ باید ډیر زما ته مسو مناره دا سره چې موږ یوازن پر چوکي ناس یو وای یخته تلما دروازه خلاصوي په تلما وای چې ته زحمت وباسه او دروازه در تخلاصه مو مشو زم جرمنه کې لوی سلام مګر دوی ته دا زای نه و چې ما کوچ یو سی سره لار د نور داس ماتور ایت واچ موږ زما ور زما ور زما لوی ور رجا تک پراس بخښه په تور د امریکان ته موږ ایت چا سره کنټاکټ نه لور لار نه لور ایت موږ زما دوباسه او بنه د خلک بنه د چوکر دي څونه زما کاش لري ډیر بخیر زوانم دی او دا څنګه لار د تخلاص مناره چې موږ باید زحمت وباسو او زه فکر کوم ار څوک چې یو سی ته ورسیږي چې وخت راځي
اخر کې به مینوال دا پښتنه کوي شخصي پښتني بزینی لري مثلا چیرته رالوي سی ویاسته ورزش تر څنګ نور کارونه هم کوي نور بزنس هم کوي که څنګه دغه پښتني بوي او زم واړم مترا کوم
موږ خو ډیر یوازې فوکس پر سپورت ورو مناره چې تقریبا 3 ساعت 3 بار د ورځې یو نیم ساعت د ورځې سپورت کوي څلور 5 ساعت د ورځې سپورت کوي یو از فوکس پر دا سپورت ورو نور کارونه کوي مو شکر دی او شف فامیل ش سترونګ سپورت دی تر ورو او پدای لار مو شکر دی زما ته بس مو شو از فوکس مو شکر سپورت ورو پر مسابقه او شکر دی کومه ورو
د رزمی لوبو افغان لوبغاړی نصرت الله حق پرستو چې زموږ همکار سفیولا سنگزی ورسره مرکه کړې و په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان او د خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی او بخون کې سیختن سپار مهر چې تجیاست روز او خوشاله او بریا وسه
تم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپا دا زما بند دا لورا سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپے تپنا اڑ ماش پچ پگ ال چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه
دخت که شاید دمیل قتل شوه پدغی دخت که اوز هم دزل در از آغم دیدا دزل در از آغم دیدا شپیت پناوڑ ماش پا چوپا حل چوپا دا زمان دیدا لورا زی تختم چلا شور دکستا بنده دا آئے حیستا بنده دا شپیت پناوڑ ماش پا چوپا حل چوپا دا زمان دیدا